د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ڈی ریډیو دی. نن د اتوار ورځ کال 2023 د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان کې د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم په کوټه کې لوی جلسې ته پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د پوز په مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د آی ایس آی په مشر جنرال فیض حمید د عمران خان د حکومت په جوړولو کې د مرستې، د ملک آئین او قانون د خپل اند کولو، د مخالف ګوندونو په مشرانو د دروغ مقدمو جوړولو او په ملک کې د ګرانۍ او د آرامۍ جوړولو تورونه پوری کړی دي. د بلوچستان سر خارپټې په هزار گنجی سیمه کې نن په یو چاودنه کې لک تر لگا درې کسان وژل شوي او څلور نور جوبل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي په غزنی ولایت کې د ځانګړو عملیاتو په وخت کې د هندي برې صغیر لپاره د القاعده ترکر ډلې دویم مشر ابو محسن المصري وژل دي. اخوا افغانستان کې د سولې لپاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تخار کې د افغان حکومت ځواکونو په هوایي بمباري کې د دولس ماشومان په وژنه افسوس کړي او ویلي امریکا په دواړه اړخو باندې دباو اچوي چې تشدد کم کړي او زر تر زره د سولې لار ومومي. او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. پاکستان کې د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک په کوټه کې لوی جلسې ته د وینا په وخت پخواني وزیر اعظم نواز شریف، د پوز په مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د استخباراتي ادارې ISI په مشر جنرال فیض حمید د عمران خان حکومت په جوړولو کې د مرستي، د ملک آئین او قانون د خپل اند کولو، د مخالفو ګوندونو په مشرانو د دروغ مقدمو جوړولو او په ملک کې د ګرانۍ او بې آرامۍ جوړولو تورونه پوری کړی دي. د پاکستان په پخواني وزیر اعظم نواز شریف د لندن نه د ویډیو لینک تلاري په پټه کې جلسې ته وویل جنرال قمر جاوید باجوا او جنرال فیض بعد کال 2023 په انتخاباتو کې د درغلیو په پارلمان کې د سیاسي سوداګرۍ کولو او د اولستو فخې خلاف د عمران خان د وزیر اعظم جوړولو جواب ورکوي. د مسلم لیگ نن نائب مشر او د نواز شریف لور مریم نواز د کوټي جلسې ته د وینا په وخت وویل دوی ته معلومه ده چې په بلوچستان کې ځوانان په زور بدرکه کولې کیږي او په ځینې وختونو کې د هغوی خراب شوي مړی موندل کیږي. نوموړي وویل د خپل خلکو سره د میری مور په رنګ سلوک کول پکار نه دي. جلسې ته د وینا په وخت د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن ګواښ وکړو چې د اتلسم آئینی ترمیم او ان ایف سی ایوارډ کې د بدلون خوب لیدونکي به کله هم بریالي نشي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د خپل ویډیو پیغام د لارې وویل چې ځینې خلک د پی ڈی ایم د ماتولو خوبونه ویني او زیاته کړه چې د هغه په خیال دا ممکن نه ده. نوموړي غږ وکړو چې د خلکو په زور بدرکې دي په بلوچستان کې ودرولې شي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزي جلسې ته وویل چې د مظلوم او ظالم ترمنځ په جګړه کې به د مظلوم سره ودرېږي. خغلی اسکزي وویل دوی په پاکستان کې د عزت او د برابرۍ د ژوند ارزمند دي او د محکومیت ژوند ته غاړه نشي اخوده. د عمران خان حکومت او پوز همیشه د اپوزیشن ګوندونو داسې رقم تورونه رد کړی دي او وايي پوز په سیاست کې لاس وهنه نه کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي هغه د اپوزیشن ګوندونو د جلسونه نه یریږي او حکومت مخالفو ګوندونه پوز او عدلیه د دباو لاندې راوستل غواړي چې حکومت د دوی سره جوړجاړي ته مجبور کړي، خو زیاته کړي چې د اپوزیشن دباو ته به نه ښکته کیږي. د بلوچستان سر خارکوټي په هزار گنجي سیمه کې په یو چاودنه کې لک تر لک درې کسان وژل شوي دي او څلور نور جوبل شوي دي. د کوټې د جلسې وړاندې صوبای حکومت په خار کې د دفاع یو سل او څلور سلوېختم په ځای کولو سره سره د خار بیرابیلو برخو کې نن د انټرنیټ او د موبایل فون سرویس بند کړی دی. افغان چارواکي وایي چې تیره ورځ په سر خار کابل کې د زده کړو یو مرکز بهر شبي خونړۍ ځانمرګي چاودنه کې لږ تر لږه سلیریش ملکي کسان وژل شوي او د 50 تنه زیات جوبل شوي دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویان طارق اریان ویلي چې ځانمرګي برید کوونکي د خالی په ورځ ناوخته هغه وخت په ځان پسې تړلي چاودیدونکي مواد والوزول کله چې هغه تعلیمي ادارې ته د ورننوتو په وخت امنیت ساتونکو ودرو. د برید په وخت د زده کړو مرکز د طالب علمانو نه ډک وو. د افغانستان صدارتي ماڼۍ ارګ، نیټو او ملګرو ملتونو د دغه حمله غندنه کړې او د وژل شوو خلکو د کورونا سره خفقان څرګند کړي. داعش خراسان دلی دغه حمله زمواري په غاړه اخستی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي چې په غزنی ولایت کې د ځانګړو عملیاتو په وخت د هندي برې صغیر د پاره د القاعده ترکر ډلې دویم مشر ابو محسن المصري وژل دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې NDS په ټوئیټر باندې ویلي ابو محسن المصري د القاعده مشر ایمن الزواهری نږدې ملګری او د هندي برې صغیر لپاره د القاعده دویم ستر مشر وو. القاعده تر اوسه د خپل دغه مهم تند وژل کېدو په حق له څه نه دی ویلي. د امریکای د ترکرۍ د مخنیوي د قومي مرکز مشر کریس میلر هم غزنی کې د ابو محسن المصري د بجل کېدو په خلې کړې دي او په خپل بیان کې ویلي چې د هغه وجنه د القاعده لپاره یو لوی گزار دی. افغانستان کې د سولې لپاره د امریکای ځانګړي استاذي زلمی خلیزاد تخار کې د افغان حکومتي ځواکونو په هوایي بمباري کې د 12 ماشومان په وجنه افسوس څرګند کړي او ویلي چې امریکا په دواړه اړخو باندې فشار اچوي چې تشدد کم کی او زر تر زره د سولې لار ومومي. د اتوار پورس په خپل ټوئیټر پاڼه باندې زلمی خلیزاد لیکلی دا یو غمجنه پیښه ده او له بده مرغه دغه بدی پیښه یوازې تخار پوري محدود نه دي. خلیزاد ویلي ملکی خلک ته طالبانو په موټری بمونو خخکل شو بمونو او په هدفي وجنو کې قرباني کیږي او هغوی الشبي چې په لخکرګا او نورو سیمو کې له جګړو وتښتي. افغانستان دفاع وزارت اور مورز دا وکړی و چې د تخار په مرکز تاریخان کې د هوایي ځواکونو په یو بریټ کې د قومندانانو په ګډون 12 طالب وسلوال وجل شوی. خو د تخار د والی ویان جواد هجری بیا رسنیو ته ویلو چې په هوایي حمله کې وجل شي به کسان وسلوال نه بلکې د مدرسې طالبان دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ریوا خبری خبرونه ده. په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو ائتلاف پی ڈی ایم یا پاکستان ډیموکراتیک موومېنټ د ګوجراواله او کراچۍ ښارونو نورستو نن په کوټه کې په سختو امنیتي اقداماتو کې احتجاجي جلسه کوي چې دغه جلسې د پاره ټولي تیاریاں مکمل کړې شوې دي. د کوټې په ایوب پارک کې نن د جلسې د پاره د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران د خالی پورز کوټې ته رسیدلي دي. خو د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ مشر محسن داوړ کوټې ته نه دی پریښودل شوی او د هوایي ډی نه واپس لیږل شوی دی. د پی ڈی ایم قیادت داوه کوي چې دا به د بلوچستان تر ټولو غټه جلسه وي. د جلسې نه وړاندې امنیتي ادارې خبرداری خپور کړی و چې ترهګر کوټې ته د ترهګرۍ پیښې د پاره راننوتی دي. چې د دې عمله د بلوچستان حکومت د پی ڈی ایم مشرانو نه په موجوده شرایطو کې د جلسې نه کولو غوښتنه کړې وه خو د مخالفه ګوندونو مشرانو دغه غوښتنه رد کړې ده. دغه جلسه چې روانه ده اپوزیشن مشرانو کې جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان، د پاکستان مسلم لیگ نواز نائب مشره مریم نواز، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی او نور مهم مشران هم په جلسه کې موجود دي. د پاکستان حکومت لخوا بیا بیا ویل شوی دی چې د پی ڈی ایم ادغه د مخالفه ګوندونو ائتلاف د حکومت پرضد نه بلکې د خپل کرپشن او د درغلو د پاره راغون شوی دی. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د ریوا خبريال حفیظ الله شیرانی راکړي.
د بلوچستان په سر شار کوټه ایوب سټیډیم کې د پاکستان جمهوریت غورزنګ له لوري احتجاج کې د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند قائم مقام مرکزی صدر امیر حیدر خان هوتی وویل د کوټه د جلسې پیغام دادی چې په ملک کې لا قانونیت دی، د حکومت په ناقانونه توګه په درغلي جوړ شوی دی. د هغه په خبره نور د حکومت او د ملک وزیر اعظم نه مني.
د نن پیغامو د سلیکټډ او سلیکټر لپاره دی. عمران خان تنا اهله تنا کامه او کوم قوتونه چې ستاسو تر شا ولاړ دي دا غوې لپاره پیغام دی چې ارڅوسی تر عین او قانون هیڅوکم بالا تر نه دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف وزیرانو وخت نا وخت د پی ڈی ایم د مشرانو تورونه رد کړي او ویلي چې د پی ڈی ایم سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران خو حکومت به دوی پرې نږدي. د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره مریم نواز، د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکسای، د پیپلز ګوند غړي او د پاکستان په خواني دوه وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او یوسف رضا ګیلانی، د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین او امیر حیدر خان هوتی د بی ان پی منګل مشر اختر منګل د نېشنل ګوند مشر ډاکټر مالک بلوچ او د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او د نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران په جلسه کې شریک دي. د نورو مشران ویناوالو ترڅنګ به په جلسه کې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر میا محمد نواز شریف او د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو هم پر ویډیو لینک خبري کوي.
نو بلاول صاحب ولې نه راغلی؟ دا
اسکر دو کې اولته دا جهاز او دا وایدر پرابلم وو. اگر وایدر ٹھیک سو تو انشاء الله راځي، ورنه هغه ویډیو لینک سره
په جلسګه کې د پاکستان ډیموکراټک موومېنټ د شریکو یو ولسو غوندونو غړي په ګڼ شمیر شریک دي. د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاهوانی تیر ورځ ورسنوي ته وویل د جلسې د خوندي ساتلو لپاره یې تر 4000 زیات د امنیتي ځواکونو سرتیري ځای پر ځای کړی دي. د دې ترڅنګ د بیلابیلو سیاسي او مذهبي غوندونو خپل پلویان هم د امنیت خوندي ساتلو دنده تر سره کوي. ایالتي حکومت په کوټه شار کې ماده 1440 لګولې ده د اسلحه پر ښکارېدو او د موټر سایکل پر غبرګ سوارلۍ بندیز دی. په کوټه شار کې له سهاره د موبایل سیګنل او انټرنیټ سرویس هم بند دی. په دې حقله د ایالتي حکومت ترجمان لیاقت شاهوانی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د ناامنۍ د مخنیوي په موخه یې موبایل او انټرنیټ سرویس بند کړی دی. پر دې د سیاست نه کیږي. د ښاغلي شاهوانی په خبره تر دې وړاندې هم د محرم الحرام او د نورو غیر سیاسي غونډو پر وخت یې انټرنیټ سرویس او د موټر سایکل پر غبرګ سوارلۍ بندیز لګولی وو. هغه وغوښتل د پی ډی ایم قیادت او خپل کارکونانو ته د مرستي کولو تاکید وکړي. لابلې خوا د پی ډی ایم په جلسه کې د شرکت لپاره د کمی اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ محسن داور تیر شپه د کوټې لوای د ګرڅخه بیرته ولې جلسو. د ایالتي حکومت ترجمان لیاقت شاهوانی د محسن داور د بیرته ګرځولو په اکله په ټویټر پاڼه لیکلی چې د دوی لپاره ټول سیاسي مشران او کارکونان د قدر وړ دي. هغه لیکلی له محسن داور پرته یې وټول پښتون مشرتابه ته هرکلای ویلې او د هغوی د امنیت خوندي ساتلو لپاره یې بندوبست کړی دی. شاغلی زیاته کړي چې و محسن داور ته اجازه نه ورکول د پی ډی ایم له جلسې سره تړاو نه لري، بلکې د 9 جولای د بندیز پر وړاندې کې د هغه د نه پرېښولو پریکړه کړې. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی وی دیوا کوټه.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. پاکستان کې حکومت مخالفه پیپلز پارټي د ملک نوم د ترهګرۍ د مالی مرستو او منی لانډرینګ د سار نړیواله ادارې اف اے ٹی ایف د خړ فهرست نه د وستلو کې ناکامۍ بسر د مرکزی حکومت نه سپیناوي غوښتل دي. ملخوا د پاکستان د صنعتي پیداوار مرکزی وزیر حماد اظہر د اف اے ٹی ایف لخوا د پاکستان نوم نورو سلورو میاشتو پورې په خړ فهرست کې د ساتلو متفقه فیصله خپل سفارتي کامیابی بلي او وای دا د پاکستان د حکومت په هڅو د اف اے ٹی ایف د اعتماد اظهار دی. سیډونکو وای د ترهګرۍ په مالی مرستو کې ککړ د غیر قانونه ډلو غړو ته یوازې سزاګانی ورکول کافی نه دي، بلکې پکار ده چې پاکستان د دې لپاره یو ځانګړی عدالتي او تفتیشي تګلارې جوړ کړي او په موثر انداز په نوي جوړ کړی شوی قوانینو عمل وکړي شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه ارشد حسین په دې رپورت کې واوري.
په سینیټ کې د پیپل ګوند پارلماني مشر شیر رحمان په یو بیان کې تور لګولې چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس لخوا د پاکستان د نورو سلورو میاشتو پورې په خپل فهرست کې د ساتلو فیصله د حکومت لخوا د مخکېنه د تیاری کمی او په قانوني مسوده کې د بیغوري نتیجه ده. هغه دا هم ویلي چې د اف اے ٹی ایف د نن د سرچینو لخوا راتلونکي خبرونه ښيي چې حکومت د ترهګرو د مالی مرستو او منی لانډرینګ د مخنیوي لپاره په جوړ کړی قوانینو کې لا پرواهي کړې ده. ښکارا دی چې د پاکستان حکومت د اف اے ٹی ایف لخوا د پاکستان د نور سرورو میاشتو پورې په خپل فهرست کې د ساتلو متفقه فیصله خپل سفارتي کامیابی ګرځوي. د ټولنیز رابطو په ویبپاڼه ټویټر باندې جاری کړی یو بیان کې د صنعتي پیداوار مرکزی وزیر حماد اظہر ویلي چې اف اے ٹی ایف بالا کچ د پاکستان د سیاسي عزم او د نمایا پرمختګ اعتراف کړي. هغه وایي د اف اے ٹی ایف پر وروستۍ غونډه کې د رائے شمیرو پرته د پاکستان په حق له متفقه فیصله د هیواد سفارتي کامیابی ده. د وفاق امنیتی وزیر حماد اظہر د ٹویٹ په تناظر کې شری رحمان وینا دا حیرانه ده چې پاکستان تر اوسه پورې د ایف اے ٹی ایف په خړ نوملړ کې شامل دی او وزیران یو بل ته د مبارکۍ پیغامونه ورکوي. ښکاره دی چې د ترهګرۍ د مالی مرستو او منی لانډرنګ د مخنیوي د سار نړیوالې ادارې ایف اے ٹی ایف د تیر جمعې پر ورځ اعلان کړی و چې پاکستان به د راتلونکو څلورو میاشتو پورې په خړ فهرست کې شامل وي. د اکتوبر په 23مه نیټه د ایف اے ٹی ایف د آنلاین غونډې وروسته د ادارې صدر مارس پلیر منلې وه چې پاکستان د ایف اے ٹی ایف په ویش سپارښتنو کې په یوویشتو پورا عمل کړی او په پاتې شپږ سپارښتنو یې د عمل لپاره پاکستان ته د راتلونکي فروری میاشتې پورې وخت ورکړی دی. مطبوعات د پاکستان د سرکاري چارواکو دخلی لیکي چې په شپږ پاتې سپارښتنو کې یو د ترهګرو نیول، د هغوی پر ضد مقدمې جوړول او ورته سزاګانې ورکول شامل دي. یاد دی چې پاکستان په دې لړ کې کال 2019 کې د لاقانون ډلې جماعت الدعوا سره تړلي کسان نیولي او هغوی ته سزاګانې هم ورکړي، او نه یوازې د جماعت الدعوا مشر حافظ سعیدی نیولي بلکې په هغه په دې لړ کې فرد جرم هم لګولي. او ایف اے ٹی ایف هم د پاکستان لخوا په دې اړه د خپل کړی شوی تګلارې پرمختګ لیدل غواړي. څېړونکي وایي یوازې سزاګانې ورکول کافي نه دي، باید چې پاکستان د سزاګانو لپاره پوره یو اډانه ولري. د ایف اے ٹی ایف په چارو او د پاکستان په اقتصاد نظر لرونکي خبریال مهتاب حیدر وایس اف امریکا ډیوا ته وایي په پاتې شپږ سپارښتنو کې د ترهګرو په مالی مرستو کې بوغ خلکو باندې مقدمې جوړول او بیا هغوی ته سزاګانې ورکول شامل دي.
انہوں نے دیکھنی ہے کہ کیا پاکستان کی وہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے کہ ان لاس کی موجودگی میں جو بینڈ آؤٹ فٹس ہیں اور جو ان کے افیلیٹس ہیں ان کی پروسیکیوشن
ہوائی قسم پاکستان د ترهګرۍ د مالی مرستو او د منی لانډرنگ د مخنیوي لپاره په قوانینو کې بدلونونه راوستلي، خو اوس به دا کتل وی چې آیا پاکستان د دغه قوانینو لاندې څومره په مؤثر انداز کې د لا قانون ډلو په فعالینو مقدمه جوړوي او هغوی ته سزاګانې ورکوي. او هم دا هغه نقطې دي د کم په بنیاد چې به په راتلونکي کې د پاکستان د کارکردګۍ جاج اغستل کېږي. نړیوال مطبوعات د مرکزي حکومت د ترجمانې او د مرکزي بینک د فاینانشل مانیټرینګ یونټ د ډایرکټر جنرل لبنا فاروق ملک دخلی وای داسې نه ده چې پاکستان په دغه شپږ سپارښتنو عمل نه دی کړی، بلکې په هغه باندې په جزوی ډول کار روان دی.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په پاکستان کې سیډونکو او پوهان وایي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ملک د ریاست مدینه جوړولو او د احتساب کولو په ناره باندې راغلی ده، خو د دوه نیم کال تیرېدو باوجود هم دغه وعده په عمل کې نه ښکاري، او دا هم چې حکومت وس دغه ناره خلک د هغوی د بنیادی ستونزو نه د توجه اړولو لپاره پکاري. پوهان وای وزیر اعظم عمران خان که یو اړخته د ریاست مدینه جوړولو خبري کوي، نو بل اړخته خلکو ته د چین، ترکی او د کوریا په ماډل باندې د عمل کولو غوښتنه کوي، او دینه داسې ښکاري چې لکه په دغه نارو کې تضاد دی او حکومت په خپل هم خبر نه دی چې دوی څه کول غواړي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د ډیوا خبريال ریاض حسین را کوي.
په پاکستان کې سیاسي سیړنکار او د یو شخصي پوهنتون استاد پروفیسر ډاکټر شهریار وایي ریاست مدینه یو سیاسي ناروا چې د خلکو نه ور باندې وټونه واخستل شول. دوی وایي په ملکی یا نړیواله کچا داسې کوم ماډل هم موجود نه دی چې د ریاست مدینه په ډول حکومت جوړ کړی شي.
مدینه ریاست دا نارا چې راګېدره دا یو سیاسي ناروا، دا غي وجه ده چې هغه ریاست چې کوم دین هغه خو یو جديد ریاست په شکل کې څنګه کې دی شو هغه دې سره یو نقشه موجود نه ده. هغه اوس په موجوده دور کې کېدی نشي او نه دوی دا غواړي چې هغه څه وکړي. هغه یو صرف ووټ اغستلو لپاره کم چې دلته کې اعتماد سره غولو لپاره دا نارا لګول شي و د ریاست مدینه ده. او دا غي بل مطلب دا هم و چې رحمان خان کوم د پی ټی آی پارټي ده او اسلامي پارټي ده او اسلامي نظریه ده، دې له وجې هغه یو لېجیټیمیسي اغستلو کوشش و.
خیبر پختونخوا کې مذهبي عالم مفتي اسرار احمد وایي د پاکستان وزیر اعظم په لومړي ځل د ریاست مدینه ناره وهله او خلکو ته یې په هغه وخت کې د جوړ حکومت معاشي صحت او د احتساب نظام په ګوته کړو، خو د بده مرغه په ملکی کچا د انصاف په بنیادی ډانچه کې څه بدلون راوستي شو او نه په دې تر اوسه کار شروع شوی دی. دوی زیاتوي په حکومتي مامورینو کې دا سوچ او فکر موجود دی چې د ریاست مدینه مطلب یو اسلامي پلاهی ریاست دی.
پرائم منسٹر عمران خان تازه صرف د دې یو خبرې کریډیټ خامخا ورکول غواړم چې هغه دا ایشو اول ځل ان بورډ راوړه چې ریاست مدینه زمو زمونږ لپاره ماډل کیدی شي. کدا غیر مراد دغه چې کم کانسپټ دی د ریاست مدینه غو سوشل ویلفیر سټیټ چې باغی کې پیغمبر صلوات و سلام چې کم ماینورټی سره کوم واحدات کړو دا وي تحفظ یقیني جوړ کړو. د دین علاوه چې کم دینو غربت خاتمه په داسې طریقه کړې و چې هر سړی چې کم دینو معاشي تور باندې دومره مستحکم چې هغه ورته موږ سره د زکات ضرورت نشته.
پاکستان تحریک انصاف مشر او وزیر اعظم عمران خان د دې وړاندې د احتساب او مدینه د ریاست په نوم خلکو سره وعده کړې وي. خوسیلون کې وایي دا وخت پاکستان چې کوم ستونزو سره مخ دی د هغې د حل لارې نه دي لټول شوي. په مرکزی ښار اسلام آباد کې خبریال او سیلون کې فدا حسین وایي د احتساب نارا او د مدینه ریاست د خلکو توجه د بنیادی ستونزو نه اړول دي. سیلونکی وایی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو اړخته که د مدینه ریاست د جوړولو خبرې کوي خو بل اړخته د چین او ترکی د ماډل خپلولو په اړه هم ټینګار کوي. او د سیلونکو په وینا په دغه هیوادونو کې د بشري حقونو د خلاف ورزو خبرونه مخې ته راځي کوم چې د هغوی د سختو پالیسو نتیجه ده. عمران خان وایي په ملک کې د ریاست مدینه په ډول حکومت جوړولو کې به وخت لګي ځکه چې د مدینې ریاست هم په ډیر وخت کې جوړ شوی و. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا مردان.
د شمالي وزیرستان په خوګیانی سیمه کې یو مقامی مشر په هدفي وجنه کې وژل شوی دی. پولیس د دې پیښې تصدیق کړی دی. مقامی خلک وایي په شمالي وزیرستان کې سګنی کال کې وسپورې دا 15 د هدفي وجنې پیښه ده. د دې پیښې نه څو ورځې وړاندې د اکتوبر په 13 نیټه یو بل مقامی مشر رئیس خان هم په هدفي وجنه کې وژل شوی و. څېړنکاران وایي دغه پیښې په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتېږي. نامعلومه خلک، مقامی مشران، حکومتي تنصیبات او امنیتی اسکر پنه خکای. په دې موضوع باندې تفصیلی ریپورت د ریوا خبريال عدنان بیٹنی را لګلې.
په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنې په داسې حال تر سره کیږي چې تر چې په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد په پراخه کچه سره ضرب اعظم نوې پوځي عملیات هم شوي دي. د شمالي وزیرستان انتظامیه او پولیس پخلای کوي چې رسول رحمان د میرانشاه تحصیل په خوځیانی کلی کې او شیر امان الله د میرالی تحصیل خیسوره سیمه کې په ډزو سره وژل شوي دي. د شیر امان الله د وژل کېدو ذمہ داری پاکستانی طالبانو په غاړه اخیسته او په نوموړي د پاکستان پوستا د جاسوسی کولو تور هم پورې خړای. خو په حکومتي کچه په دې اړوند څه سپیناوی نه دی شوی. د یادونه ده چې په شمالي وزیرستان کې په تیر شوي ایوا اونۍ کې د هدفي وژنو د څلورمه پیښه ده. روانې میاشتې په 13 نیټه هم میرالی تحصیل په خیسورو سیمه کې یو مخور مشر ملک رئیس خان نامعلومه کسانو لخوا په ډزو سره وژل شوی و. او تر هغې ایوا ورځ وړاندې د تخیل تحصیل په لنډ محمد خیل سیمه کې هم یو ځای تر مجیب الرحمن د نامعلومه کسانو لخوا په ډزو وژل شوی و. د ملک رئیس خان وژنې پوز او پاکستانی طالبانو لخوا غندنه شوی. او د پښتون ژغورنې غورځنګ روی روا مشر منظور پښتین په ټویټر لیکلی و په قبایلي ضلعو کې تیر شلو کالو راسې د عامو خلکو هدفي وژنې روانې دي خو ریاست په دې ایوه پیشه کې هم انصاف ورنکړی شو. د ملک رئیس خان تر وژنې ایوه ورځ وروسته پوز دعوه کړې وه چې دوی په وژنه کې ککړ دوه وسلوال د استخباراتي معلوماتو په اساس ترسره شوي عملیاتو کې وژل شوي. خو ځایي خلکو د پوز په ډزو کې د دوو ځایي کسانو د وژل کېدو تور لګولی و او دې وژل شوي کسانو مړي میرالي ته احتجاج لپاره راوړول شوی و چې پوس پر خلاف مقدمه درس کولو غوښتنه کوله. پوس په دې اړوند په خپل څه جواب نه دی ویلی او وایس اف امریکا ډیوا د ایمیل په ذریعہ ترې پوښتنه کړې وه خو دې پوښتنې ته هم تر اوسه څه جواب نه دی ویلی. بل خو ځای انتظامیه او پولیسو د دوو کسانو مړي روغتون ته راوړولو او د هغوی په سر د احتجاج کې دوه پخلی کړی و. د شمالي وزیرستان یو آزاد خبریال صفدر حیات داوړ وایي په علاقې کې د ضرب اعظم عملیات وروسته یو بیا نه امنۍ پیښه سیوا شوې دي. هغه ویل په امنیتي سرتیرو بریدونو ترسره کېدو تر څنګ عام خلک او ښځې هم په هدف کېږي چې له عملی ځایي خلک سخت پریشان کړي دي. صفدر حیات داوړ اوویل د نا امنۍ د سیمې په امنیت پوښتنې رولاړې کړي دي.
اسپیشلی نارت وزیرستان کے فوج او طالبان ترمنز یا اٹیک کی ٹارگیٹ کلنگ سے ایون سلون کسان مرشول ملکان مرشانار تب کے سر تعلق لرن کی مرشول نو دا سنت یو دا سے ماول جو چوی دی بیا چ خلق اخپل زان بالکل غیر محفوظ شماری او بیا دا خدشات اظهار کوي چې څومره عوامي خلکی دي دا ډېر زیات پریشان دي دا وایي چې دا بیا د بدامنۍ یو لهر راولو
دا دې هم یادوي چې په اسلام آباد کې د فاټا سړریز مرکز وایي په قبایلی سیمو کې د تیر کال په پرتله روان کال د بدامنۍ پیښې 30% سیوا شوي د ادارې شمیرو تر مخه په قبایلی زیرو کې سش کال تر اوسه یو نمی د بدامنۍ پیښې شوي چې پکې 80% یوازې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې شوي دي د سیمې پولیس وایي وزیرستان کې حالات د وړاندې نسم نه دي پاتې شوي خو دغه سیمې په صوبه کې تر شامل دوه وروسته امنیت پکې ښه شوی دی او ویلي دوی هڅه کوي چې دلته پوره امنیت ټینګ کړي ادنان بیٹنای وی او اے ڈیوا
تاسو د ریوا خبرې خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی نه خوکی د پاکستان په یو سل اتیش تو زیلو به شمول د خیبر پختونخوا په چترال سیمه کې به سبا یعنی د ګل د ورځې نه خصوصي د پولیو مهم چلول شي په خیبر پختونخوا کې اویا زرو نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ټایپ 2 وایرس پر صد دغه ویکسین ورکول کیږي اخوا د صحت محکمه وایي چې د جون د میاشتې راهیسې په خیبر پختونخوا کې د پولیو یو کیس هم نه دی رپورت شوی د خیبر پختونخوا د صحت وزیر وایي خلکو ته د پولیو ویکسین پر صد پروپاګاندا باندې یقین نه دی کول پکار د ماشومانو دراتلونکي په خاطر دغه مهمونه چلولې کیږي او دغه وایرس مخنیوي لپاره دوی هر میاشت پولیو مهمونه چلولو اراده لري په دې موضوع باندې تفصيلي رپورت د ریوا خبريال شاهین شاه افریدی راکړي
د خصوصي پولیو کمپاین باندې پولیو وایرس دویم ډول مخنیوي لپاره کولې شي ضلع چترال کې او بیا زرو نسیوا د 15 کالونو کم عمر ماشومان د پولیو زد ساسکو هدف دي د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط وینا تر مخه صوبه کې د جون میاشت راسي د پولیو وایرس یو کیس هم نه دی رپورت شوی پر اتلون کې درې میاشتو کې د صوبې په ټولو ضلعو کې د پولیو مهم چلولو پلان لري غواړي چې د پولیو کوالټي کمپاینونو د لارې د پولیو وایرس مخاوني
زمونګه د جون د دی خو په دې کال کې د وایلډ او د سی وی ډی پی بی 2 یو کیس هم نه درغله زمونګه اوس چترال کې کمپین شروع کیږي 26 باندې او بیا ورپسې په دسمبر کې جنوري او فروری کې یو کمپین دی نو امید لرو کومګه دا کمپینونه ډیر خو کنه ان شاء الله د الله نه امید دی چې زمونګه په 2021 کې نو وایلډ وی او نه به وی ډی پی بی 2 وی
13 میاشت سپتمبر کې د پولو مهم په دوران ضلع چترال کې یوازې یو انکاری تھن رپورت شوی وو عبدالباسط وای پروستیو کې د انکاری خلکو د نه رپورت کې دوه لوجه په ماحول کې پولیو وایرس را سرګند شوه او پر لپسې کیسونه هم رپورت شوې دي بلخو د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه وایي باید والدین د پولیو ویکسین په اړه په دروغو پروپاګاندو یقین ونکړي او خپل ماشومان د ویکسین کې چې پاکستان او په خصوصي توګه د خیبر پختونخوا نه پولیو وایرس پاکي
د وایرس خلاف چې کوم زموږ جنگ دی دا موږ نه دبليو ایچ او لکه دا امریکایي حالت لکه نه یې چا بل چا لکه نه یې سبل انټرنیشنل اورګنایزیشن لکه دا موږ خپل خلک لکه
د خیبر پختونخوا چترال په شمول د ملک په یو سل اتوی زیلو کې به سبانه درې ورځې پول مهم پیلېږي چې پکې به 15 کالونو کم عمر ماشومان ته پول ضد واکسین ورکول شي پاکستان کې سږ کال د پول وایرس لومبه ډول یو کم اتیا او دویم ډول سلور او یا کې سونه رپورت شوې دي شاهین افریدی وایس اف امریکا ډیوا پېښور
شوه دی وس مطبوعاتو ته د کتنی نن مطبوعاتو کوم خبرونه لزی ور کړی دی دغه تفصیل به تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي
د پاکستان د ستر عدالت یعنی د سپریم کورټ یو مکمل عدالت د پاکستان په یو جج په جسټس قاضی فایز عیسا د پاکستان د صدر لخوا جوړه مقدمه په مکمل توګه خط پکړی دا په دې موضوع نن د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار دی نیوز انټرنیشنل پاکستان خپل یو اداري لیکلی دا د اداري سرخط ته غیر قانوني اقدامات دی نیوز انټرنیشنل پاکستان د خپل اداري په شروع کې لیکلی دی چې د پاکستان د سپریم کورټ مکمل عدالت په جسټس قاضی فایز عیسا باندې د پاکستان د صدر لخوا د جوړې مقدمې د خارج کولو په خپل فیصله کې لیکلی دی چې دا مقدمه په بدنیتۍ جوړه کړې شوې او کافی شهادتونه او ثبوتونه پکې نه وو عدالت په خپل فیصله کې د جسټس قاضي فایز عیسی خلاف د لګیدلو ټولو الزامونو واپس اخیستو حکم کړی دی. دی نیوز انټرنیشنل لیکي چې د قانون په جوه کې که خبره کوو نو په کار خدا وه چې سپریم کورټ په خپل مخسر دا مقدمه اخیستی وی. خو داسې ونه شول. په جسټس قاضي فایز عیسی جوړه مقدمه د پاکستان په تاریخ کې یوه ډیره عجیبه او حیرانوونکې مقدمه ده. ادارې لیکي چې پاکستان کې نن سبا حالات داسې جوړ دي چې په هغو کې د حکومت اقدامات غیر قانونه ګرځولې شوې دي او جسټس عیسی په مکمله توګه بې ګناه ګرځولې شوی دی. د جسټس قاضي فایز عیسی د بې ګناه ګرځولو او د هغه خلاف د صدارتي مقدمې د ختمولو په تفصیلي فیصله کې لیکلې شوې دي چې په جسټس فایز عیسی خارجي ملکونو کې د مال جایداد لرلو په لړ کې د لګیدلو الزامونو په حق کې هیڅ ثبوتونه او شهادت تونه پیش نکړی شول او کده ده د بالغو بچو په بهر ملکونو کې سجیدات به هم نو د هغه په سر جسټس قاضي فایز عیسی ګناګار ګرځولې کېدای نشي. په فیصله کې دا خبره هم په ګوته کړې شوې ده چې د جسټس قاضي فایز عیسی کور ودانی ته چری هم د ټیکس نوټس نه دی لګلې شوې. خو بیا هم د جسټس فایز عیسی د کور والا د ټیکس ټول ریکارډ د جانچ پړتال د پاره عدالت ته پیش کړی شو. دی نیوز خپل اداریه کې لیکي چې سپریم جوډیشل کونسل خپل فیصله کې د پاکستان صدر، د پاکستان وزیر اعظم او د پاکستان وزیر قانون په دې قسمه ناوړو مقدمو جوړولو سخت ملامت کړي او راخکړي دي. او دا خبره په خصوصي توګه خپل فیصله کې راوستي ده چې دا قسمه مقدمې د یو جج په کردار حیرانوونکي اثرات ورزولې شي. دی نیوز خپل اداریه کې نور لیکي چې په جسټس قاضي عیسی د مقدمې جوړولو وجوهات خخکاره او واضحه دي. د تجزیه نگارانو او د قانوني مبصرینو وینا ده چې د یو سینیئر جج خلاف د ناولو الزامونو نه ډکه مقدمه جوړول څه اسانه خبره نه ده. او بیا عدالت ته د دې مقدمې په حق کې ثبوتونه او شهادتونه نه پیش کول بذات خود یو ډیر ناروا عمل دی. سپریم کورټ خپله فیصله کې دا هم لیکلي دي چې اخلاقي تقاضا دا ده چې د جسټس قاضي فایز عیسی خلاف مقدمه جوړولو کې د پاکستان صدر او د سره مل نور کسان د خپل کردار په باره کې وضاحتونه پیش کړي. د یو جج د بدنامولو یا د هغه مفاداتو ته د نقصان رسولو لپاره دا قسمه حرکت څخه کار نه دی. اداریه لیکي چې سپریم کورټ خپله فیصله کې حکومت خرټلې دی. په جسټس قاضي فایز عیسی په بد نیت جوړی مقدمې نه دا معلومه شوې ده چې حکومتونو او د دوی مرستیالانو لا په یو ملک کې د حالاتو او واقعاتو بدلول او د هغو خلکو تزنول او زورل څومره اسان کار وي څوک چې د حکومت او د حکومت د بړي سو خوښ نه وي. د جسټس قاضي فایز عیسی په مقدمه کې د سپریم کورټ د مکمل فیصلې یو بل اړخ هم شته او هغه دا چې په قول د سنجیده قانوندانانو او قانوني تجزیه‌نگارانو دې فیصلې په تیر وخت کې د یو جج د لاسه د شوي یو کار او د ججانو د ذاتي ژوند او د کورنۍ د ذاتي حالاتو د جانچ پړتال کولو لار پرانستې ده. دا جانچ پړتال د یو جج د عدالتي بد عنوانۍ بنیاد ګرځولې کېدای شي. باوجود د دې که موصوف جج کړی څه عمل هغه د خپل جج د جوړېدو نه وړاندې کړی هم وي. دی نیوز انټرنیشنل خپل اداریه په دې تبصره ختمه کړې ده چې په جسټس فایز عیسی د جوړې کړې مقدمې مقصد جسټس عیسی ویرولو خو د مقدمې د جوړونکو دا مقصد پوره نه شو ځکه چې جسټس فایز عیسی ونه یریدو. سپریم کورټ د جسټس فایز عیسی خلاف د خارجي اساسو ټیکسونو د منی لانډرینګ او د نورو جرمونو په باب له عدالت ته د ثبوتونو په نو وړاندې کولو ډیره حیرانګي او خفګان ښکاره کو. امید دی چې بیا د پاره به څوک هم د یو عزتمند جج په حق له د داسې تورونو پورې کولو زړه نشي کولی.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. افغانستان کې د امن لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په تخار کې د افغان حکومتي ځواکونو په هوایي بمباری کې د 1200 ماشومانو په وجنه جوړ خفقان خودلې دي او وایي چې امریکا په ځانګړي توګه په دغه هدف باندې توجه کړې ده او په دوانو غاړو فشار اچي چې تشدد دی راکم کی او زر تر زر دی د سولې لارو مونږ دی. د اتوار په ورځ په خپل ټویټر پاڼه زلمی خلیلزاد لیکلی دا یو بده پیښه ده او د بده مرغه دغه قسمه بدی پیښې یوازې د تخار پورې نه محدودېږي. د افغانستان د دفاع وزارت لخوا دا وشوې و چې د تخار په مرکز تالقان کې د هوایي ځواکونو په یو برید کې د کمانډرانو په ګډون 12 طالب وسلوال وجل شوې دي. خود تخار د والی ویان جواد هجری بیا میډیا ته ویلی وو چې برید کې وجل شوي کسان وسلوال نه بلکې د مدرسې طالبان دي. اخوا د افغانستان داخله چارو وزارت وایي د کابل خار په دشت برچی سیمه کې د پرونی ځانمرګي برید له امله د مړو شوو کسانو شمیر سلی رشتو تنو ته رسیدلی دی چې ټول پکې عام کسان دي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د ډیوه خبریال حکمن روان راکړي.
د کورنیو چارو وزارت ویان ښاغلی ارین زیاتوي برید تیر ماښام د کوثر ښوونیز مرکز مخې ته شوی او قربانیان ټول ملکی وګړي دي.
پرون ماښام یو ځانمرګي بریدګر چې غوښتل یې د کابل ښار د لسم موضع پورې د کوثر ښوونیز مرکز ته دننه شي، هدف ته له رسیدو د مخه د یاد مرکز د ساتونکو لخوا پېژندل شوی او ځانمرګي خپل برید په کوڅه کې ترسره کړی دی. څلور ویشت کسان د مونږه ملکي وګړي شهیدان شوي او 50 تن نور مونږه ملکي وګړي ټپیان شوي دي.
ارګ دغه برید غندل او په خبر پاڼه کې راغلی چې د طالبانو څخه باندې شپږ زره بندیانو لخلاصون او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د دولت خلکو او نړیوالو له مقرر غوښتنو سره سره هم خلک د نامشروع جګړې شهیدان دي. د دې ترڅنګ ناټو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما دغه برید غندل دی. یوناما په ټویټر لیکلی دغه سازمان د تیر شپې د برید د قربانیانو له کورنیو سره خپل غمشریکي کوي چې وای نه دا د جګړې د ناوړه جرم یو برخه ده. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي دغه چودنه په دوی پورې تړاو نه لري، خو د دایش په نوم وسلوالې ډلې د دغه برید مسؤلیت منلی. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د تیر یوې میاشتې راهیسې په دوحه کې د دواړو خواوو ترمن خبرې روانې دي، خو اصلي موضوع ته لا نه دي داخل شوي او د فبروري 19 وروسته طالبانو خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړې او ورځ تر بلې جګړې تیزې کړې چې دا دوه علتونه لری. یو دا چې طالبان نه غواړي سوله وکړي او یا هم غواړي په دې کار سره د سولی په بریا کې ډیر امتیاز تر لاسه کړي. سیاسي کرپو خالد پښتون د کابل پیښې ته په اشاره ویل د کابل د پیښې مسولیت کڅو هم دایش په غاړه اخیسته، خو نوموړی وایي چې دایش په غیر مستقیم ډول د طالبانو خصوصا د حقنی شبکې سره لاس لري او د دوی سرچینه یو ده.
د کابل واقعیا تیر ورځ دایش پر غاړه واخیستل، که څه هم دایش غیر مستقیم د طالبانو سره اختري خصوصا د قانی شبکې سره، خو په مجموع کې دا موږ یو سورس یو مرکز د یو ځای تمویلیدونکي حلقې بولو چې په افغانستان کې د امنیت د خرابۍ سبب کیږي. او همدارنګه په غزنی کې چې هغه خپل طالبان کې یا کار او طالبان د بلا دا چل زده کړی دي چې امنیت کوي او بیا مسؤلیت پر غاړه نه اخلي.
د یادونی وړ ده چې د کابل په دغه شیامېسته سیمه کې له دې وړاندې هم د ایش وسلوالو پر ښوونیز مرکزونو غونډو او ورزشي کلپونو بریدونه کړي دي. دا په داسې حال ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې د دغو غمیزو حالاتو ځواب په بیړنۍ اورکم کیږي چې د ټولو غاړو لخوا د اوربند سبب وګرځي. ښاغلی خلیلزاد زیاتوي چې متحدو ایالاتونو په ځانګړې توګه پر دغه هدف تمرکز کړی او پر دواړو غاړو فشار اچوي چې اورکم کړي او ترجره دی سولیلار و ممی. حکمل صدات دی وریدیو افغانستان.
د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده. د امریکا دوه صدارتي امیدوارانو، د امریکا موجوده صدر ډونلډ ترامپ او د هغه مخالفه ډیموکرات وایس پرزیدنت جو بایدن، تیر خالی په ورځ خپل انتخابي هلې ځلې جاری ساتلې دي. د امریکا صدر ډونلډ ترامپ په دریو امریکایي ریاستونو نارت کارولاینا، اوهایو او ویسکونسن کې د خالی په ورځ درې لوی غونډې کړې دي. خو بلخوا پخوانی نائب صدر جو بایدن په پنسلوینیا ریاست باندې خپله توجه برقراره ساتلې او هلته کې په غونډو کې برخه اخیستې. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت شعیب زاده ناورو.
په خپل انتخابي جلسو کې د ریپبلیکن ګوند صدرتي کاندید ډونلډ ترامپ په ډیموکرات ګوند او مطبوعاتو نیوکه کړې چې دوی په کورونا وایرس زیاته توجه کړې او تور یې ولګاو چې د جو بایدن او د هغه زوی چې په کومو بدو کارونو کې اخته و په هغه رڼا نه چوي. صدر ترامپ ویل دوی د بایدن له کورنۍ بډې رشوتونه یا کرپشن د بټولو کوشش کوي. خو په اوهایو کې د جلسې وړاندې په هوایي ډګر د صدر ټرمپ نه یو خبريال د کورونا وبا د زیاتیدونکو پیښو په اړه تپوسو کړو، نو ټرمپ ځواب ورکړو تا د کیس ټکه استعمال کو زکات غواړي چې خلک ويروي خلک ميروا. په نارت کیرولاینا کې په خپل جلسه کې ډونالډ ټرمپ بیا د کورونا وایرس د ټستونو په اړه خبره کړې. د دغه یو ورځ وړاندې په امریکا کې په یو ورځ کې د کورونا وایرس ریکارډ زیات کیسونه یا ناروغان ریپورت شوي دي. ټرمپ ته زیاتو کیسونو په اړه وویل په ځینې وختونو کې دا خوي خو کله کله دا احمقتوب هم دی. نوموړي زیاته کړې کیسونه زیات دي خو که موږ د دې په نیمایي ټیسټونه وکړو نو کیسونه به هم نیم شي. صدر وړاندې ویلي چې په یو ورځ کې ریکارډ زیات کیسونه د دروغو خبرونو میډیا له د خبرو اترو کولو لپاره نور سوار کړل. ډانلډ ټرمپ دغه خبرې د ګڼې ګوڼې وداسې جلسې ته کولې چې خلکو پکې د یو بل نه د لرې پاتې کېدو پام نو ساتلې. په اوهایو کې خپل انتخابي جلسې ته د وینا په وخت صدر ویلي کورونا په تلو کې ده، خو میډیا یوازې د کورونا په کیسونو خبرې کوي او د کورونا د لاسه د مرګونو شر کمېدو په اړه هیڅ نه وایي. امریکایي صدر دا خبرې په داسې وخت کړي چې د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې د کورونا ناروغانو په هسپتالونو کې د داخلېدو شمېرې په زیاتېدو دي. په امریکا کې د صدر ټرمپ په شمول 8.5 میلیونه یا 15 لکه خلک په کورونا اخته شوي او 2,015,000 مړ شوي دي. د کورونا وایرس لا تر اوسه کوم علاج هم نشته. تیر ورځ د انتخابي جلسو وړاندې صدر ټرمپ په فلوریډا کې خپل ووټ هم اچولې. د دغه ووټ سره صدر ټرمپ په رسمي توګه د خپل اوسېدو ریاست فلوریډا ته اړولې. ټرمپ ته تیر کال پورې په نیویارک کې و. په دغه مهال صدر ټرمپ خبریالانو ته ویلي ووټ یا رای ورکول د ویاړ کار دی. ټرمپ زیاته کړې ما ټرمپ نوم یو تن ته ووټ ورکړی دی. د جو بایدن انتخابي کمپاین په دویمه دستوره کې سندرغاړي جون بونجوي د بایدن د وینا وړاندې درې سندرې ویلي. دغه دستوره د پنسلوینیا په ډلاس ښار کې د های سکول په میدان کې شوې او خلک په خپلو گاډو کې ناستو او د گاډو هرنونه د چکچکو یا د لاسونو د پړخا لپاره وهل کېدل. دغه دستورې له د نیوجرسي نه ورغلي سنگر چا چې خپل ماشومتوب په پنسلوینیا کې تیر کړی وای په دې ورځو کې په ریډیو او په ټیویانو د ټرمپ په جلسو کې زه همیشه زه اورم، خو زه دا ګڼم چې جو بایدن په موږ یا د ټولو خلکو په طاقت باور لري. بایدن خپل پلویانو ته د کورونا وایرس په اړه وویل چې تیر ورځ زموږ لپاره تر ټولو بد ورځ وه او ټرمپ په دې اړه هیڅ هم نه کوي. د پخوانی نائب صدر تر مخه صدر ټرمپ تر اوسه داسې هیڅ یو کار نه دی کړی چې هغه یې د کولو ویلی وو. دغه دستوره په مهمه لوزرنی کاونټۍ کې شوې وه چېرته چې په کال 2012 کې د بارک اوباما او بایدن د ټکټ لپاره رای ورکړل شوې وې، خو بیا څلور کاله وړاندې پنسلوینیا صدر ټرمپ ته ورکړې وه. د دغه وړاندې بایدن په بکس کاونټۍ کې د ټولنیز واټن د اصولو لاندې په یو کالج کې په بدستوره کې ګډون کړو. د دغه دستورې نه لګ لري د صدر ټرمپ د پلویانو چغې هم اوریدل کېدلې چې اوازونه دومره تیزو چې بایدن یې د خپل موجودیت نه خبر ساتو. جو بایدن وویل کوم خلک چې زما پلویان نه دي زبا د خپل پلویانو په شان هغوله هم کار کوم، هغه کسان له هم د چا سره چې دا وخت مایکروفون دی او هلته ولاړ دي. د کورونا وایرس په اړه د خبرو په وخت بایدن ویلي تر سوچ موږ د خپل ژوند کولو طریقې بدلی نه کړو په موږ یو تور او سخت جمع را روان دی. ټرمپ خپل انتخابي جلسه کې په جو بایدن ټوکه کړې او هغه ته حسون کې تن ویلې دی. د امریکا په خوانی صدر بارک اوباما بیا تیر ورځ د فلوریډا په نارت میامی کې په ګاډو کې ناستې دستوره کې ګډون کړی. بارک اوباما ویلي پر روانو لسو ورځو کې چې موږ څه وکړو هغه به د لسو کالو پورې اثر ولري. په امریکا کې صدارتي ټاکنو ته که څه هم د دوه اونیو نه کم وخت پاتې دی، 50 میلیونه امریکایانو د وړاندې نه خپلې رایې ورکړې دي او امکان دی 100 میلیونه نور به د دې انتخاباتو د ګټونکو د اعلان وړاندې رایې ورکوي. په امریکا کې شو زیاتره نظر پوښتنو کې جو بایدن د ټرمپ نه وړاندې دی او په مهمو ایالتونو کې هم دغه فرق لږ شان شته چې تمه ده د انتخاباتو نتیجې به بدلې کړي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د امریکای جان هاپکینز یونیورسيټي کې د کورونا وایرس د سار د مرکز تر مخه د اتوار په ورځ په کولمبیا کې د کووېډ 19 پیخي د لسو لکو نه سیوا شوې دي. امریکا وسوم د کورونا وایرس لامل د غیزمند ملکونو په نړیوال فهرست کې تر ټولو زیات ځپلې هیواد دی. د امریکای په ګډون یورپی هیوادونو کې یو واری بیا د کورونا وایرس پیخي زیاتې شوې دي. امریکا په نړۍ کې د کورونا وایرس تازه حال ارباب محمود علی په دې رپورت کې راکړي.
امریکای د جان هاپکنز یونیورسيټي تر مخه لاتینی امریکایي هواد کولمبیا کې د خالي او د اتوار پورس اتنیم زرونه زیات د کورونا وایرس نوې پیښې را مخته شوې دي. دا وخت په کولمبیا کې د وایرس لامل د اغیزمن کسانو شمار د لسو لکو نه سیوا شوې دي او دیرش زره مړی ترې را مخته شوې دي. د امریکای هندستان، برازیل، روس، فرانس، ارجنټینا او سپین روستو کولمبیا په نړۍ کې هغه اتم هیواد دی چې د کورونا وایرس پیښې په کې د یو میلیون نه سیوا شوې دي. امریکا کې د تیرې جمعې په ورځ په یو ورځ کې لږ تر لږه 38,000 او 290 پیښې را مخته شوې دي. دا تر اوسه په امریکا کې په یو ورځ کې د وایرس له امله د ناروغانو تر ټولو زیات شمار دی. د دې نه وړاندې د جولای په 14 نیټه د 6,000 نه زیاتې پیښې په یو ورځ کې را مخته شوې دي. د وایان تر مخه د امریکا د مرستیال صدر مایک پنس، چیف آف سټاف مارک شورت د خالی پورس د کرونا وایرس ټیسټ مثبت راغلی او ځان یې کرنټین کړی دی. وایان زیاته کړی چې د پنس او د میرمن ټیسټ یې منفی راغلی دی او دواړه روغ دي. د امریکا په بالایی، منځنی، مغربي او د شمالي راکی ماونټن د سیمې ریاستونو کې د کووېډ 19 د زیاتو پیښو رامخته کېدلو سره امریکا د کرونا وایرس له امله د اغیزمن کسانو د شمار په کچه تر ټولو زیات ځپلې هیواد دی. د جان هاپکنز یونیورسيټي تر مخه امریکا کې د اغیزمن کسانو شمار د 8.5 میلیونو نه زیات شوی دی او تر دې دمه په امریکا کې د 2,23,000 نه زیات کسان د وایرس له امله مړ شوي دي. د امریکا په یونیورسيټي آف واشنگټن کې د انسټیټیوټ فار هیلث میټریکس اینڈ ایویلویشن د اندازو تر مخه کچره ټولو امریکایانو ماسکونه واد نه چول نو په هیواد کې د کووېډ 19 له امله د مړو شمار د فروری د میاشتې پورې د 500,000 نه سیوا کېدل شي. دوی وړاندې وایي کچره 95% امریکایانو ماسکونه واچول نو د مرګونو په شمار کې 1,15,000 کمی راتللی شي. امریکا کې د کووېډ 19 پیښې لکه د یورپي هیوادونو په شان سیوا شوې دي. پاریس، روم او نورو غټو ښارونو کې د وایرس د خورېدو د مخنیولو لپاره نور سخت حفاظتي ګامونه پورته کړل شوي دي. یورپ کې د وبایي مرضونو د مخنیوي ادارې یورپین سنټر فار ډیزیز پریونشن اینڈ کنټرول د صحت د نړیوال ادارې سره په شریکه په یورپ کې د کووېډ 19 د پیښو سیوا کېدلو خطر څرګنده کړی دی. د صحت نړیوال ادارې خبرداري ورکړي چې په یورپ کې د کورونا وایرس پیښې ډېرې په تیزۍ سره خپرېدل شروع شوې دي. د ای سی ڈی سی ادارې تر مخه د سپرس، استونیا، فنلند او یونان نه علاوه د برتانیې په شان یورپی هیوادونه د زیات خطر سره مخ دي. په یورپی هیواد پولند کې د کووېډ 19 پیښې سیوا شوې دي. د نورو کسانو په ګډون د پولند د صدر هم د کورونا وایرس ټیسټ مثبت راغلی دی. په هیواد کې تر د 2 هفتو لپاره په سکولونو، ریسټورنټونو او نور د ګڼې ګڼې په ځایونو کې لا نور پابندۍ سیوا کړل شوې دي. بلجیم کې د آبادۍ د شمار په کچه د وایرس له امله د نړۍ د هیڅ یو هیواد نه زیات مړی رامخته شوي دي. برسل چې د یورپي اتحاد او د نیټو مرکزونه لري په دغه هیواد کې سرکار د ګل د ورځنه د کرفیو وخت لا نور غځولې دي. روس کې د خالی پورس د 1,450 نه زیات پیښې رامخته شوي دي. په نړیواله کچه ماهران هڅه کوي چې د کووېډ 19 خلاف یو محفوظ او سودمن ویکسین تیار کړي. دا وخت د کورونا وایرس له امله یو لس لکه خلک په نړیواله کچه مړه شوي دي او د 2.5 میلیونو نه زیات ناروغ شوي دي.
هنرمندانو، ادیبانو، لیکوالانو او د فنکارانو د ژوند د کتنې په اړه د یو ریپورت. دغه ریپورت هر هفته د اتوار په ورځ تاسو لپاره د یو همکار سردار علي ټکر سره تیاری. نن هغه د پښتو ژبې د کم یو هنرمند د ژوند او د فن قصص تاسو لپاره راوړی ده. راځي چې ورته وښو.
خو ګورې دونکو، نن به د سره د یو بل شعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی اخون دروازه بابا. محترم حبیبی سے پخپل کتاب پختانه شعرا لومبی ٹوکے د اخون دروازه بابا په حوالہ داسې لیکي چې اخوند دروازه بابا د هجری د زرم کال د خوشه مشهور لیکون کده د دو دوالت سیبنوم اخوند گدایو دی په قندهار کې اوسیدل او په پیښور کې خخته او د پیښور او هزارخانه منس کې ولو یو مقبره ده دی مقبره کې د پیښور نه جنوب ګوټا سمیل قدره فاصله د دوی سرګن مزار ده اخوند دروازه بابا د خپل وخت مشهور عالم او ډیر لوی مبلغ او د دو کورنۍ په تبلیغ کې ډیر زیاته ایسا غسته و د پیروخان د عقیدې نه دوی مخالفو او په دغه مخالفت کې به دوی د هغه د ډلې برخلاف جدوجهد کو دغه جذبې د پښتو د ادب دور ته ډیر سپری خودل آثار او شخصیات میدان تر اوتل او کوم طرز تحریر چې پیروخان شروع کړو هغه ډیر وده وکړه اخوند دروازه بابا او د دو کورنۍ د خیر البیان په طرز باندې ډیر تصنیفات کړی دي هغه نیم نیم ګړی غونتی نظم دی چې نه ورته مونږ نظم ویلی شو نه نثر او د پیروخان او اخوند دروازه بابا د کتابونو د لیک طرز بالکل تقریبا چې یو شان دی دیتا د خیر البیان سبق وای د دین علاوه اخوند دروازه بابا پروانه شاعرۍ کې هم شاعری کړې ده چې د لند بهر مصنوعي ورته مونږ ویل شو نو راځي چې د کلام د نمونه لګوو راشه وو رزما ورورا فضیلت د صبر ګورا او صبر خد په هر کار ولې زیات په دار روزګار کې چې ماتم وچا تپیر شي ور پیدا د خاطر بریغ شي که زیوی که لوروی یای رور یای تربوروی یای پلاروی یای موروی یای بل منسو نوروی چه سفر پو کاندی جانا لارشی دی لدی جهانا او صابر پدا ما تمشی صبر او کاندی بی غمشی نه جڑا کا نه فریاد کڑا خخپل مرد پزرو وریاد کڑا او حسی وای دا فرمان دے دا فرمان دا حق سبحان دے او پدالار دا ہر چات لدی چی جڑا کا دا چا سدی او رضا مند دا خدے پکڑشی کا جڑا کری دا چا سشی او خدے لدی بندہ اے رو را خدے لدی بندہ اے رو را رضا مند وی دیر ہر گو را او ثواب ورکان دی اے یارا دی بندل را بشمارا او عبادت دسلو کالو یا چیدے لخوب خسالو خوگوری دون کو پراتلون کی پروگرام کی بدی او بل نوی شیر سرستاسو پر خدمت کے زیرے گو اس ما سردر علی ٹکر لے جزت را کے پلوی اللہ مسپارو او خجون در تغوارو
دا وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده په پاکستان کې سیډونکو او پوهان وای چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ملک د ریاست مدینه جوړولو او د احتساب کولو په ناره باندې راغلی ده خو د دونیم کال تیرې دوه باوجود هم د غواده په عمل کې نخکاری او دا هم چې حکومت وس دغه ناره خلک د هغوی د بنیادی ستونزو نه د توجه اړولو لپاره پکاري پوهان وای وزیر اعظم عمران خان کيو اڑختہ د ریاست مدینه جوړولو خبري کوي نو بل اڑختہ خلکو ته د چین ترکی او د کوریا په ماډل باندې د عمل کولو غوښتنه کوي او د نادا سخکاری چې لکه په دغه نارو کې تضاد ده او حکومت په خپل هم خبر نه ده چې دوی څه کول غواړي په دې موضوع باندې تفصیلی ریپورت د ریوه خبريال ریاض حسین را کوي
په پاکستان کې سیاسي سیړنکار او د یو شخصي په هنتون استاد پروفیسور ډاکټر شهریار وایي ریاست مدینه یو سیاسي ناروا چې د خلکو نه ور باندې وټونه واخستل شو دوی وایي په ملکی یا نړیواله کچا دا څه کوم ماډل هم موجود نه دي چې د ریاست مدینه په ډول حکومت جوړ کړی شي
مدینه
ریاست دا نارا چې لګېدل دا خو یو سیاسي نارا وه. د هغې وجه دا ده چې هغه ریاست چې کوم دی نو هغه خو یو جدید ریاست په شکل کې څنګه کېدی شو هغه دې سره یو نقشه موجود نه ده. هغه اوس په موجوده دور کې کېدی نه شي او نه دوی دا غواړي چې هغه څه وکړي. هغه یو صرف ووټ اخیستلو دپاره کم چې دلته کې اعتماد حاصلولو دپاره دا نارا لګول شوې وه د ریاست مدینه ده. او د هغې بل مطلب دا هم و چې هغه د عمران خان کوم دا پی ټی آی پارټي ده دا یو اسلامي پارټي ده او اسلامي نظریه ده. دې له وجهې هغه یو لجیټمیسي اخیستلو کوشش و.
په خیبر پختونخوا کې مذهبي عالم مفتي اسرار احمد وایي د پاکستان وزیر اعظم په لومړي ځل د ریاست مدینه ناره وهله او خلکو ته یې په هغه وخت کې د جوړ حکومت معاشي صحت او د احتساب نظام په ګوته کړو. خو د بده مرغه په ملکی کچا د انصاف په بنیادي ډانچه کې څه بدلون راوستي شو او نه په دې تر اوسه کار شروع شوی دی. دوی زیاتوي په حکومتي مامورینو کې دا سوچ او فکر موجود دی چې د ریاست مدینه مطلب یو اسلامي پلاهي ریاست دی.
پرائم منسٹر عمران خان صاحب ته زه صرف د دې یو خبرې کریډیټ خامخا ورکول غواړم چې هغه دا ایشو اول ځل ان بورډ راوړه چې ریاست مدینه زموږ لپاره ماډل کیدی شي. کله هغه نه مراد دا هغه چې کوم کانسپټ دی د ریاست مدینه غو سوشل ویلفیر سټیټ چې باغې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم مینورټی سره کوم معاهدات کړو دا وایي تحفظ یقیني جوړ کړو. د دینه علاوه چې کوم دینو غربت خاتمه په داسې طریقه کړې و چې هر سړی چې کوم دینو معاشي تور باندې دومره مستحکم چې هغه ورته موږ سره د زکات ضرورت نشته.
پاکستان تحریک انصاف مشر او وزیر اعظم عمران خان د دې وړاندې د احتساب او مدینه د ریاست په نوم خلکو سره وعده کړې وي. خو سیلون کې وایي دا وخت پاکستان چې کوم ستونزو سره مخ دی د هغې د حل لارې نه دي لټول شوي. په مرکزی ښار اسلام آباد کې خبریال او سیلون کې فدا حسین وایي د احتساب نارا او د مدینه ریاست د خلکو توجه د بنیادی ستونزو نه اړول دي. سیلونکی وایی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو اړخته د مدینه ریاست د جوړولو خبرې کوي خو بل اړخته د چین او ترکی د ماډل خپلولو په اړه هم ټینګار کوي. او د سیلونکو په وینا په دغه هیوادونو کې د بشري حقونو د خلاف ورزو خبرونه مخې ته راځي کوم چې د هغوی د سختو پالیسو نتیجه ده. عمران خان وایي په ملک کې د ریاست مدینه په ډول حکومت جوړولو کې به وخت لګي ځکه چې د مدینه ریاست هم په ډیر وخت کې جوړ شوی و. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا مردان.
امریکہ دے مار دا دنیا پام دا چین پا سینکیانگ سیما کی پا یو غور مسلمانانو او دا مسلمانانو پا نورو کمشمیر فرخو دا چین دا کمیونسٹی پارٹی کی دن کو ظلمونو او دا بشری حقونو وحنی تا را گزائی. دا امریکی دا خارجہ چار وزیر مائک پومپیو پا یو غور مسلمانانو دا عوامی جمہوریت چین د کیدونکو ظلمونو د ذکر کولو په موقع خپل یو بیان کې ویلي دي چې د لسو لکو نه زیات یو غور مسلمانان د نظر بندۍ په کیمپونو کې اچولې شوي دي. په دوی نور ظلمونه هم کولای شي چې په کې د دوی د شواشو سارنی کولو او د بیګار اخیستو ظلمونه هم شامل دي. د امریکې د خارجه چارو محکمې تیر کال د چین د کمیونسټ پارټۍ په یو شمېر داسې چارواکو بندیزونه لګولې دي چې په سینکیانګ کې د بشري حقونو د وهنو په کارونو کې ککړ دي. په دې چارواکو کې د پولیټ بیرو ممبر چین کوانګو د سیمې دپاره د چین د کمیونسټ پارټۍ سکتر، د سینکیانګ د سیاسي او د قانوني کمیټې سکتر ژو هی لون او د سینکیانګ د اولسي سلامتیا د ادارې موجوده پارټۍ سکتر وانګ مینګ شان شامل دي. دین علاوه د امریکی د تجارت محکمې د چین د اتو سرویختو داسې کمپنو په مال برآمدي بندیزونه لګولې دي چې د هغوی په کارخانو کې یو غور مسلمانانو نه په زور مشقت اخیستی شي. په دې کې د سیمې سرکاري ادارې، مقامی پولیس او د حفاظتي سامان د جوړولو کمپنۍ هم شامل دي ځکه چې دا ټولې کمپنۍ او ادارې په سینکیانګ کې د چین د کمیونسټ پارټۍ په کیدونکو ظلمونو کې یو برابرې ککړې دي.
د امریکای د کسٹم او د سرحدي حفاظت ادارې هم د کال 2019 د ستمبر نه په سینکیانګ کې جوړېدونکي مختلف مال باندې امریکای ته د نه رانویستو حکم جاری کړی دی، ځکه چې دا مال په داسې کمپنو کې تیاریږي چېرته چې یو غور مزدورانو نه په زور بېګار اخیستی شي. د دې حکم تر مخه د امریکای د کسٹم او د سرحدي حفاظت د محکمې ټولو افسرانو ته ہدایت ورکړی شوی دی چې د سینکیانګ په ذکر شوو کارخانو کې جوړ مال ته امریکای ته د رانویستو اجازت ورنکړي. د امریکای د کسٹم او د سرحدي تحفظ ادارې دا قسمه حکمونه په 14 ستمبر جاری کړی دي. په دې کې د سپنسین رخ جوړې جامې او نور لباسونه او د ویښتو متعلق جوړ سامان شامل دی. دا قسمه یو حکم د هغه ټول مال دپاره هم دی چې په سینکیانګ کې په بېګار کیمپونو کې په پرتو یو غور مسلمانانو په زبردستۍ تیارولی شي. د امریکای د کورنی تحفظ د محکمې ڈی ایچ ایس یا د هوم لینڈ سیکیورٹی نائب سیکرٹر کن سوسینیلی ویلی دی چې دا محکمه خلکو نه د غیر قانونه او د غیر انساني بېګار اخیستو خلاف ده، ځکه چې دا کار جدیده غلامي ده. د چین په سینکیانګ سیمه کې جوړو کارخانو کې یو غور مسلمانانو نه په زبردستۍ مشقت اخیستی کیږي او په دوی جوړ مال بیا امریکای ته د لیږلو کوشش کولی شي. د کسٹم او د سرحدي تحفظ د محکمې قائم مقام کمشنر مارک مورګن ویلی دی چې رئیس ارکلی شوی مال بین الاقوامي برادرۍ ته خود صفاټ کو پیغام دی چې امریکا به چرته هم د زور ظلم او خلکو نه د ناجایزه مشقت اخیستو کارونه ونه زغمي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorial.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.